ستړي مشهي دا مشال ریډیو دې په دې خبري غړې کې زما مجید بابرني کې هلي او سلامونه ومني. د رواني خبري غړې د سر موضوع په ټانک کې د ملګرو ملتونو په یو ګاډي باندې بریت شوې ده. که هم دغه بریت کې ځاني نقصان نه دی شوی، خو دا زموږ د سر موضوع ده. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورنیو سیمه ییز مطالب را سره هم شته. که تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتونه به خبر شي. خو له هر څه مخکې د دې ګړی خبرونه لومبے د مشال د خبرونو سرټکی. په باجوړ کې نن د امن پاسون شوه. بلوس یګریته کمیټه نن د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د مظاهرو کولو خبر ورکړه. په اوکراین کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جنگیدونکو یو بل هندي وګړی وژل شوه. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په باجوړ ښار کې نن ځایي ولس او د ځوانانو ډلو امن پاسون کړی، چې پکې کاروباري، سیاسي او سماجي مشرانو هم ګډون وکړ. دا پاسون د ښار په شنډي موړ کې پروس کال د جولای په 13 د ترسره شوي ځانمرګي برید د یو کال پوره کېدو په مناسبت وشو، چې پکې ګډونوالو د امن لپاره نارې ووهلې. پاسون ته د وینا پر مهال باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فری ډلې مشر مولانا عبدالرشید وویل چې تر څو ټول پښتانه متحد شوي نه وي، تر هغې په دې خبره امن نشي راتلی. د باجوړ په شنډي موړ کې پروس کال د جولای په 13 د جمعیت علما اسلام فری ډلې په یو غونډه کې ځانمرګي برید شوی و، چې پکې د باجوړ پولیسو د وینا تر مخه 46 کسان وژل شوي او تر 100 زیات ژوبل شوي وو. د دغه برید ذمواري داعش وسله والې ډلې منلې وه. دا په داسې حال کې ده چې حکومت او پوست په بیا بیا ویلي چې د باجوړ په شمول په ټول هیواد کې امنیت ټینګولو ته ژمن دی او په دې لړ کې یو شمېر اقدامات هم کړي. په ټانک ضلع کې وسلوالو د ملګرو ملتونو په ګاډي برید کړی، خو پکې مرګ ژوبل نه داوړېدلې. د دې ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 10 د ډېر اسمل خان په هتاله سیمه کې ناپېژندلو وسلوالو د ملګرو ملتونو په ګاډي ډزې وکړې، خو پکې سواره 4 واړه کسان محفوظ دي او پولیسو په حفاظت کې ټانک ته رسولي دي. خالد همداراز وویل داسې ښکاري چې وسلوالو د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د تختولو هڅه کوله، خو پکې بریالي شوي نه دي، ځکه چې د هغوی ګاډۍ زغره بند وو او په سیمه کې د پولیسو ګشت هم موجود وو چې هغوی ژغورلی دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په کورمه قبیلی ضلع کې چارواکي او قومي مشران وایي د شیعه او سنی وګړو ترمنځ جګړه ودرېدلې او په نږدې ټولو ځایونو کې اور بند شوی دی. د سرکاري جرګې مشر حاجي عزت ګل پرون مشال ریډیو ته وویل چې په بیلابیلو سیمو کې مورچې امنیتي ځواکونو پولیسو ته سپارل شوي دي. هغه وویل چې اوس به کوشش کوي چې د فرقې د شخړو ته دایمي حل پیدا کړي. د چارواکو په وینا د انخته د جولای 13 په بشارو سیمه کې د ځمکې په سر له لانجې پیل شوه، چې وروسته په فرقې جګړې واوړېده. د روغتیايي چارواکو په وینا په جګړه کې 70 کسان وژل شوي او تر 170 زیات ژوبل شوي دي. بلخوا د کورمینک بیلابیلو شیعه او سنی ځوانانو تنظیمونو پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهلې او پر حکومت یې د دایمي امن راوستو غږ کوي. د کورمی ډیپټي کمشنر جاوید الله محسود پرون رسنیو ته په لیږلي بیان کې دعوه کړې چې په بیلابیلو سیمو کې شیعه او سنی وګړو له جګړې لاس اخیستې او مورچې امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. او په دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د باران او بو یو کورته داخلي دوله وجې د خزو ماشومان په شمول د یو کورنۍ یو لس کسان مړ شوی دي. د ژغورن ډلې ویان جواد فریدی نن د جولای په 13 رسنو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې دا کسان د درادم خېلو په بازیت خېلو کلی کې د سخت باران او بو ډنډې دوله وجې مړ شوی. په مړو شو کې دوه نارینه، درې ښځې او شپږ ماشومان هم شامل دي. روسي خبردار چې په اوکراین کې یو بل هغه هندي وګړي وژل شو چې د روس د پوسټ په ملاتړ یې هلته جنگ کاوه. د هند انډي ټلویزیون د راپور تر مخه دغه 22 کلن سړی روي موون نومیده، چې خپلوان یې وایي په چلو فریب د روس په پوسټ کې شامل کړل شوی و. د فرانس پرس خبرې ایجنس او بي بي سي تر مخه نوموړې 15 هندي وګړي دی چې په اوکراین کې د روسانو په ملاتړ د جګړې په وخت کې وژل تایید شوي دي. د جولای په میاشت کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې سلا شوي وو چې خو شاشل هغه هندي وګړي په خپل هیواد ته ستنوي چې د روس د پوسټ په ملګرتیا په اوکراین کې جنگيږي. د مشال خبرونه پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او خبرونه مرته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د ډېر اسمل خان په هتاله سیمه کې د ملګرو ملتونو په یو ګاډي برید شوی دی. دغه سیمې د پولیسو مشر وایي
تام جوریډیکشن سره نږدې موږ اے پی سی او موږ یو ګارف ټیم او نوغې ته چې پته لګېدلې ده نو هغه بیا رسې کړی دي چونکه موږ هلته باونډري سره ایبل اے پی سی او نور ویکل ولاړو.
د تیر ورځو بارانونو که څه هم د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې یو شمیر کسان وجلی خو بلخوا په چترال او نورو غرایزو سیمو کې سیلابونه راوستي.
چترال کې هم ګولین یار خون په ځی کې چې دینو التم رابطه پلونه پریوتی دي لینډ سلایډینګ وغیرہ هم شوی دی.
په باجوړ کې د امن پاسون شوی دی. امن پاسون د تیر کال د غزان مرګي برید په یاد کې شوی وو چې پکې سلور شپې ته کسان وجل شوی. قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د دې خبري غړې د سر موضوع ته تاسو پام راګرځوم. د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار 10 بجې د ډېر اسمل خان هتاله سیمه کې نامعلوم وسلوالو د اقوام متحده په یو ګاډي برید کړی. د ټانګ ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د یو این په ګاډي د ډېر اسمل خان هتاله سیمه کې ډزې کړې دي او د ټانګ د پولیسو په یو این ګاډي کې سوار سلور کسان په محفوظ طریقې سره ټانګ ته منتقل کړي دي. په یو این ګاډي باندې د برید ذمہواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. نور تفصیل د اشتیاق مسید په راپور کې اورو.
د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار 10 بجې د ډیرا اسماعیل خان هتاله سیمه کې ناپیژندلې وسلهوله د اقوام متحده په یو ګاډي برید کړای دی. د ټانګ ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد د دغې پیښه حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
In DI Khan, in jurisdiction of police station Hatala, Tang jurisdiction sara nizdo mura APC o mura yo QRF team o nagi te che pata lagi dele da nagi bi arrest kukdi di. Chunke mura alta boundary sara ibra APC o nora vehicle walaro. Matlab da da che bazaher da se lagi da che di the kidnapping koshish bolo da UN staff. Nagi bulletproof guard o di pe vargali di agi pe bia fire kada da po bara laga. Kairunem lagi dele ko at 3 km che tera gali di no makshe. Agi follow kadim di خو چې مخکې کتلې چې را ای پی سی دو دغه غتی آرمډ ګاډي دې باندې بیک تاسو تم را اور سوال دلته مو بریف کړل او هغه نه بعد لوازمات چې لیګل هغه په ډی خان چې کیږي نو بیا اوس واپس دی ار موینګ بیک ټو ډی خان ان پراپر سکیورټی.
د ټانګ پولیسو په خلی په مطابق د یو ان ګاډي کې سوار کسان د سجاد الله محمد نذیر محمد فاضل او محمد احسان عدنان په نومونه پیژندل شوې دي او په محفوظ طریقې سره پولیس ټانګ ته منتقل کړي دي. د ډیرا اسماعیل خان هتاله سیمه کې د اقوام متحده په ګاډي باندې د برید ذمہواري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا چار شنبه یا شروع رزی اونیزی خپرونه
سروی
پا لسنیمو بجو
دا کرخی پا غالا
پا یو بجا
سندری جادوگری
پا دوانیمو بجو
پختونخوا کلی پا کلی
پا دریو بجو
دا مشال ترانا لانده
پا سلورنیمو بجو
روختیا او درملنا
پا پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د حادثاتو پر وخت د پاکستان انتظامی ادارې ډی ایم ای راتلونکو دوه ورځو کې ټول ملک کې 200 ملي میټر پورې د باران ورېدو خبرداري ورکړه. ان ډی ایم ای تر مخه آزاد کشمیر هزاره او ملکنډ او اوجراوالا ډیویژن کې د بارانونو کې دوه امکان دی چې له وجې ځینې سیمو کې د سیلاب راتلو هم اندېښنه ده. بلخوا پی ډی ایم ای د پشکالي بارانونو دوران شوي نقصاناتو راپور جاری کړی دی چې تر مخه خیبر پختونخوا کې بارانونو له وجې مختلفو پیښو کې 10 کسان مړه او شپږ جوبل شوي دي. نور تفصیل د خالدانیاس پراپور کې
د پی ڈی ایم ای راپور کې ویلې شوې دي چې د تیز طوفان او بارانونو لوجي خیبر پختونخوا کې په مجموعي توګه 14 کورونو ته نقصان رسیدلی دی. د پی ڈی ایم ای ویان انور شهزاد مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې مړ شوي کسانو کې 2 سړي 4 زنانا او 9 ماشومان شامل دي.
پی ڈی ایم ای لاړه ضلعي انتظامیه ته د متاثره ضلعو کې د امدادي کارونو تیزولو لپاره هم ہدایت ورکړې شوې دي. پی ڈی ایم اے متعلقہ ادارے ضلعی انتظامیہ او امدادی ٹیموں نے چمتو دی او صورتحال معنی مسلسل نگرانی کی. دے سرا سرا پی ڈی ایم اے ہم داغشان خپل کنٹرول روم ہم سلیش گھنٹے فعال ساتلے دے او عوام مدد اور رہنمائی دپارہ فری ہیلپ لائن یو او 00 ہم فعال دے.
تیز بارانونو لوجی زیاد زانی نقصان پا کوات کی شوے دے. چرتچی یو کورتا دا باران اوبا ننوتلو لکبلا دا خزو او ماشومانو پا شمول یو لستنا مرشوی دی. دا ریسکیو اداری ویان بلال فیزی دا پشکال بارانونو لوجی شوی نقصانونو پا اڑا مشال لیڈیو تا اوی
کم چترال دے چترال کے ہم گولین یارخون پا زی کے چی دے نو التم رابطہ پلونا پریوتی دی لینڈ سلائڈنگ وغیرہ ہم شوے دے دغا سے بالا کوٹ او دا ناران چی کم روڈ ملاوی گی لنک رابطہ روڈ آغا ہم دے بارا نو دے فریش فلڈ دلاسا آغا ہم ڈیمیج شوے دے.
د این ڈی ایم اے ترمخا یو درشمی جولائی پوری د بشکالی بارانونو وریدو امکان دے او خوامردان سوات دیر کوہستان شانگلہ او ملکنڈ کی د سیلاب راتلو اندیخنا دا. د موسمیات محکمی ترمخا راتلون کی سلیرش کنٹو کی خیبر پختونخوا کی د نور باران کی دو امکان دے. محکمہ وائی یکم نا دریم اگست پوری د بشکالی بارانونو بلا لڑے پیل کے دو ہم امکان دے. خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورٹونه اوریدلی سی.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د دې هیواد د درو صوبو په اسمبلیو کې ټول 93 او په قومي اسمبلی کې یو کم سلوي غړي د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د غړو په توګه منلی دي. کمیشن دا اعلان د سپریم کورټ د یوې پریکړې په رڼا کې کړی دی. تحریک انصاف ته د ګوند دننه د انتخاباتو نه کولو له وجې انتخابي نښه نه وه ورکړل شوې او غړي یې په آزاد حیثیت کې د فروری 8 په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د دې ګوند کامیابو نمایندانو په سنی اتحاد کې کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی و. دا چې د انتخاباتو کمیشن دا اقدام په پارلیمان کې د حکومت مخالفه تحریک انصاف ګوند پر رول څه اغیز وکړي او کنه دا به د راشد خټک په راپور کې وو.
الیکشن کمیشن اف پاکستان په 19 جولای د ملک په 300 سمبلو کې 93 کسان د تحریک انصاف ګوند غړي اعلان کړل. د کسانو په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیسته و ځکه چې تحریک انصاف ته د ګوند عہدیدارانو د نه ټاکلو په وجه انتخابي نښه نه وه ورکړل شوې. وروسته دغه کسانو په سنی اتحاد کونسل کې د شمیرېدو اعلان وکړو او په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو دپاره ځانګړې څوکۍ ترلاسه کولو دپاره یې لومړی الیکشن کمیشن او بیا پېښور هایکورټ ته درخواستونه ورکړل ځکه چې ځانګړې څوکۍ صرف ګوندونو ته ورکول کېږي. دغه درخواستونه رد شول او سنی اتحاد کونسل سپریم کورټ ته بل درخواست ورکړو. سپریم کورټ په 12 جولای په خپل پریکړه کې وویل چې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند دی او باید ځانګړې څوکۍ ورکړل شي. د سپریم کورټ د پریکړې تر مخه الیکشن کمیشن په پاکستان په صوبایي سملو کې 93 او په قومي سملو کې یو کم سلويخ کسان د تحریک انصاف غړي وګرځول. په اسلام آباد کې د ډان رسپانه بیورو چیف او تجنګار امیر وسیم مشال رادیو ته وویل چې دا د تحریک انصاف سیاسي او اخلاقي بریا ده اگر چې په عملی توګه د الیکشن کمیشن د نوټیفیکیشن سره په قانون جوړولو یا د حکومت په چارو کې څه بدلون راتلو امکان نشته.
ریپرزنٹیشن اسمبلی میں نہیں تھی.
تر دے اڑان دے تحریک انصاف دا گوند پہ اس پارلیمان کے تخنیکی ڈول موجود نہ ہو زکہ چ الیکشن کمیشن دو آزاد غڑی گرزولی ہو خود سپریم کورٹ تا پریکڑے او دا الیکشن کمیشن دا نوٹیفیکیشن نہ پس بہ اس تحریک انصاف پہ کمی اسمبلی کے ہم دو پارلیمانی گوند پہ اس پل رول لوبوی او دا غڑو شمیر بہ زیاد شی ځانګړې څوکۍ به هم ترلاسه کړي. حکومت به بدل نشي خو تحریک انصاف حوصله به زیاته شي خو په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجنګار طارق عزیز وایي چې تحریک انصاف ستونزې داسې په اسانه نشي هوارېدی ځکه چې د ګوند مشران ادعا کوي چې په کمی اسمبلی کې 93 غړي موجود دي خو الیکشن کمیشن صرف یو کم سلویخ کسان د تحریک انصاف غړي منلي دي او ځانګړي څوکۍ په پارلیمان کې هر ګوند ته د هغه د خپلو څوکیو په تناسب سره ورکول کیږي.
دا یو سل وخدسي و چې د خو د سنی اتحاد کونسل اپیډیوټ جمع کړی دی. الیکشن کمیشن هغه د سپریم کورټ نه رهنمایي غوښته ده ځکه چې دوی د یو ګوند هغه اپیډیوټ یا بیان حلفي چې دا هغه جمع کړی دی، نو په دې حواله سمنګ سر ډیسیژن یا فیصله وکړو. بحران شته دی ځکه کدا سیټونه ملاویږي دا قوت به سیوا کیږي، او کدا ورته یو سل سیټونه نه ملاویږي دا قوت به لازمي خبره ده چې په هغه به فرق پریوځي په عددي اکثریت باندې.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ د پریکړې تر مخه په پنجاب اسمبلی کې 9 په سند اسمبلی کې 6 او په خیبر پختونخوا کې 15 څوکۍ تحریک انصاف ته ورکړې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غواګی د خبرونه په دې برخه کې ورو باجوړته. د باجوړ په خار کې نن خلکو د امن په نوم پاسون وکړ. د غونډه د تیر کال د جولای 13 د ځانمرګي برید په مناسبت جوړه شوې وه. هغه حمله د جمعیت العلماء اسلام فی پر جلسه شوې وه او په کې 6 کسان وژل شوي وو. په نننی پاسون کې د باجوړ خلکو هوډ وښود چې نور به پر خپل سیمه د ترهګرې پیښې ونزغمي. پاسون ته په ویناو کې د سیمې سیاستوالو د پاکستان حکومت پر ترهګرې ضد پالیسۍ سختې نیوکې وکړې. د باجوړ په پاسون کې د سیمې د عامو خلکو ترڅنګ د سوداګرو مدني ټولنو استادو هم ګډون وکړ. په دې اړه باندې د شانواس ترګزی راپور اورو چې د باجوړ د پاسونوالو په غږونو پیلېږي.
دا د امن ناری د باجوړ په لوی خار بازار کې ونشوي خلک وایي. دغلطانند شنډي موړخار د هاغه 14 چې پکې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د شپې ته نه زیات تنان وژل شو. د یو کار پوره کېدو د باجوړ سیاسي، سماجی، کاروباري او د ځوانانو ډلو ترڅنګ عام ولس پاتون کړي. شنډي موړ کې پروسه کال په 13 جولای د یادې ډلې کارکونکو غونډه وه. هغه کې ځانمر ګبرید شو. د باجوړ د پولیسو په خبره 4 تنان پکې مړه او د 100 نه زیات پکې زخمیان شوي. د باجوړ ولس سکل هم په 13 جولای هم هغه باجوړ خار کې پاتون کړي. د هغه ځانمرګ برید ذمہواري د داعش په نوم وسلوال ډلې قبوله کړې وه. د پاتون غونډې په دوران په خپلو خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا عبدالرشید پوښتنه وکړه. دا جنگ خو د امریکې او د افغانستان نو دلته چا راوړ؟ هغه وویل تر ټولو اول به د پښتنو ملي وحدت جوړول وي، تر هغې وروسته به د دوی سوالونه هم ځواب شي او د دوی ټولې د امنیت مسلې به هم هوارې شي.
اسلام آباد کې د دې سکینې او د سترګو تسری کې اور ته وویل چې یا په عین د سخت کوا یا د عین نه بغاوت کوا، دوی به بل وکړي. رښتیا ووایي د مسلې حل دا دی که حل کوي کنه حل کوي. راشو په چوکونو کې به تقریرونه کوو خو خاص حل کېږي نه. حل دغه دی چې ملي وحدت به جوړه.
د هغه پیخي چې پکې د یاد سیاسي ډلې کارکونکو کې وژل شو، له هغې وړاندې هم باجوړ کې ګڼ شمېر سیاسي، سماجي او ولسی مشران وژل شوي. ولې تر دغه علاوه د پولیسو ضد کارکونکي، د باجوړ د پولیسو غړي او د عسکري ځواکونو ځینې غړي هم په هدفي وژنو کې او یا بیا په چاودنو کې وژل شوي. سږ کال د جنوري په 1 د باجوړ د قومي اسمبلی د پر آزاد کاندید ریحان زیب نوم یو ځوان هم نامعلوم وسلوالو په ډزو ووژل. له هغې وروسته هم د دې روانې میاشتې په 3 نېټه د باجوړ پخوانی سینیټر هدایت الله خان سره د نورو 4 ملګرو په بمی چاودنه کې ووژل شو. د باجوړ ولسوای دوی د ژوند د ټولو ضرورتونو وړاندې امن غواړي او هم په دغه ناره د امن پاڅون غونډه جوړه کړي. دغه غونډې ته د خپلې وینا په وخت د باجوړ منتخب شوي د صوبای اسمبلی ټول غړي او د قومي اسمبلی استازي هم ورغلي وو. غونډې ته په خپلو خبرو کې د عوامي نشتنګون غړي او د باجوړ د صوبای اسمبلی استازي نثار باز وویل د پښتنو خو دا جنګونه خپل نه دي او د وویل ورباندې مسلط کړی شوی دی.
بشلو کار کې تاسو چې کوم دی امر ولې دلته قائم نه کړو؟ تاسو ولې چک پوسټونه هم لگاولې دي؟ سکیورټي هم دې پلای دا روزانه په بنیاد باندې نیول او پرانیستل هم کوي او دلته هم یو د ظلم نظام بل لا پیس کړی نظام د پاره
ایکشن ان ایڈ سیول پاور ریگولیشن چې تاسو زمنګا د بیوروکراسي نه او زمنګ د پولیس نه وړ اختیارات غشت دي نو بیا وری تاسو دلته من قائم نکړلو.
نثار باز د ورکو تنانو په حواله سره خبرو وکړه وای وای څومره ورک کړی شوی تنان چې د سکیورټي ادارو سره دي کې جرم کړی وي سزا دي شي یعنی آزاد دي شي. دا وخت غونډه روانه وه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي سیملی وغړو د جماعت اسلامي ډلې مشرانو د باجوړ د قومي سیملی غړي کاروباري ډلو مشرانو او نور هم تقریرونه وکړل. دغه غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند باجوړ یو مشر او خونزه د چټان خبرې کړي. د غونډې ګډونوالو په لاسو کې سپینې جنډې نیولې وې چې ورباندې په ځینو د امن ټکي حمله کړو. د غلطه مقررینو خبرې هم وکړې خو د دوی غوښتنه شریکه او اې کې یو او هغه دا چې امن در راشي. د دې پاتون غونډې په حواله سره د باجوړ انتظامی او پولیسو خو کوم خبره نه ده کړې خو په تیر وختونو کې د غلطه د کومشتري انتظامی پولیسو او د پوځ او ملیشي ځواکونو مشرانو ویلي خلک باید د دوی سره د قلمګونو د مخنیوي په هدف مرسته وکړي او قلم غوښتونکو د دوی ته وخی. دوی دا هم ویلو دوی ژمن دي چې سیمه کې د امنیت لپاره کار وکړي ځای په ځای او وخت په وخت عملیات کړي هم دي او د مشکوکو تنانو او یا په ځینو پیښو کې د ککړو ضد عملیات په لا جاری ساتي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال لري ته وګی د خبرونه په دې برخه کې وردو سواد ته. په سواد کې خلکو یو دل بیا د امن لپاره مظاهره کړې ده. پرون د احتجاج کې ګډونوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو نیوکې کړې چې د وسلوالو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړې دي. خلکو پر پودی چیک پوسټونو د ولس تکلیفول او هم وغندل او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه دي د ملکی وګړو پر ځای خپل پام د وسلوالو ختمولو ته واړوي. د پاکستان حکومت د ازمیښتي کمپ په نوم عملیات پیلولو اعلان کړی. بلخوا پوځ وایي د ټولو وسلوالو پر ضد به کاروایي کوي خو د سوات مظاهره چانو ویلي چې تیرو عملیاتو ته په کتو دا ځل هم څه د ښې نتیجې امید نه لري. نیاز احمد خان په دې اړه لمنګورې نه دا تفصیل بیانې.
د سوات په بریکوټ کې په سلګونو مظاهره چانو چې په لاسونو کې د امن د نارو چاټونو راغستلي ول د امن لپاره مظاهره او واک وکړو. مظاهرې ته وروسته د سیمې مشرانو ویل چې دوی په دې سیمه کې څه قسمه بدامني نه مني. په تېرو ورځو کې د سوات په لنډاکي چوک پوسته ډزې غندنه وکړه. مظاهرې ته د عوامي نېشنل ګوند د سوات مشر پخوانی صوبایي وزیر ایوب اشاړی چې په تېرو وختونو کې بدامنۍ کې د کورنۍ غړي وسلوالو وجلي او جوبل کړي وویل
منګه د هغه شهیدانو د فارم راوتیو منګ د پولیس د فارم راوتیو او دا وایو چې زه پښتون چې کله سم شم پس می شم د زری زری حساب بدرنه لم. زه نن د سواد ته په ګڼ تعداد کڅوک نه خبر چې زه خبر کم نن په ګڼ د طالبان مختلف غرونو ترانه وتی اواغ شانتی پسی پوجم چه ده گاڑی او دا تلی دی خوکوی چه دا دا دیو سر غط وصل دا دیو سر نایتوی جنده زخوی می تنبم دیو سرائی خو پای من چه تاسو و منگی تی پاک طولو کو دا چه پلار زمانگ ندا سواب می پیرا
دولسی پاسون یو مخکخ عطاالله جان وکیل خپله وینا کې ویل چې سوات تیر وختونو کې د بدامنۍ ښکار شوې سیمه ده. ولس اوس پوه شوی دی او دوی بچرې هم دا سیمه بدامنۍ طرف ته پرې نه دي.
په دې وطن کې یو ځل بیا دغه لوبه جوړول غواړي کومه چې موږ په 2008، 2009 او 2010 کې لیدلې ده او د هغې نه چې موږ څومره ځپلی شوي یو موږ هېڅ چاله بیا دا اختیار نور کو چې هغه دی راشي او زمنګ په وطن دی پردي اقتصادي جنگونه وکي زمنګ وطن دی وران کی او خپل وطنونه دی آباد
کړي.
د بریکوټ ادریس بچا چې د ولسی پاسون غړې ده او د هغه په وینا امن مظاهره را جوړه شو. ادریس بچا خپل وینا کې ویل چې دوی د حکومت لخوا پوځي عملیات په دې سیمه کې نه مني او امنیت دی پولیسو ته حواله شي
چې هر هغه سو خو چې د سواد په وینا په خاور باندې د وینا تو یو له کوشش وکړو یا د بدمنۍ او ترهګرۍ کوشش وکړو
نو دا لو در سره وکي چې زمونږ که ماشومان دي که سپینګری دي که ځوانان دي که سیاسي ګوندونه والا دي که مذهبي ګوندونه والا دي که سماجي تحریکونه دي او که د هر تنظیم او د هر شوبې سره تعلق لري تر دې چې زمونږ زنانه خویندې میندې چې کوم دی هغه به هم راوځو په دې څوک بد نه ښکاري او امن به غواړو او یو مستقله درنه به ورته ورکوو د مینګوري په دې مرکزي ښار کې او تر هغې به نه راپاسو چې تر څو پورې مونږ دلته یو مستقل امن نه راوستی په دې را سره ټول لوس کوی
د سوات په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د امن لپاره له هغې وروسته مظاهرې شروع شوې کله چې مرکزي حکومت د وسلوالو په ضد د حزب استحکام پاکستان په نوم په صوبه خیبر پښتونخوا کې پوځي عملیات اعلان وکړو. حکومت وایي چې پوځي عملیات به هدفي وي او کوم ځایونو کې چې وسلوال وي د هغوی په ضد به کارروایي کوي چې پکې سوات سیمه هم شامله ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تسمیشال ریڈیو تا وگی د امنیتی ځواکونو په کاروای سربیرا بلوس قومي یکجهتۍ کمیټه د بلوچستان په گوادر کې پرلت روان ساتلې. پوځ او پرلتوال په یو بل د تشدد پیلولو تور پورې کوي. د دې غونډې مقصد د لادرک بلوسانو موندل او په خپل وسایلو خپل واک ترلاسه کول دي. صوبایي حکومت د مذاکراتو وړاندې کړي خو د پرلتوالو مشره مهرنګ بلوس وایي لومړی دې نږدې یو زر نیول شوي ملګري خوشي شي. په دې اړه د بشیر ګواخ راپور اورو.
د بلوچستان په گوادر کې بلوچ پرلتوال وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو پر ضد کاروایي کې ګڼ مشران نیولې دي. بلخوا پوځ دا ویل لري چې پرلتوالو یو سرتیری وژلې. پوځ د جولای په 9 په یوه خبر پاڼه کې داوا وکړه چې احتجاج کوونکو د گوادر د امنیت ساتونکو سرتیرو پر ضد له تشدد کار اخیستې یو یو وژلې او 14 یې ژوبل کړي دي. خو پوځ دا نه دی ویلي چې دغو پرلتوالو څنګه او په څه شي سرتیرو ته د غزیان ورسوه. دا پرلت بلوڅ یکجهتی کمیټه پیل کړی او مقصد یې د جبري له درکیو مخنیوي او په خپلو وسایلو واک ترلاسه کول خودل شوي دي. د کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ د جولای په 9 د شپې ناوخته رسنیو ته په لیږلي ویډیو بیان کې حکومت د پروپیګنډې په کولو تورن کړ او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو پر بې وسلې او سوله ییزو پرلتوالو تشدد کړی دی. دوای په تیرو درې ورځو کې زموږ نږدې زر کسان نیول شوي. له تیرو څلور ورځو دلته په گوادر کې کرفیو لګېدلې ده. امنیتي ځواکونه د خلکو په کورنو چاپې وهي. دا دویم ځل دی چې زموږ پر سوله ییز پرلت له تشدد ډکه کاروایي کېږي. زموږ مشران نیول شوي دي. هر څه چې کېږي د دې ذمهوري د پاکستان پر ریاست او د بلوچستان پر حکومت راځي. تر دې مخکې د کمیټې دا وکړه چې اف سی زوکونو په ډزو کې دوه مظاهرچیان وژلي او 14 ژوبل کړي دي. په مخکښو نیول شوو کې سمی دین بلوچ هم ده. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې فرنټ لاین ډیفندرز د جولای په 9 په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې سمی دین بلوچ او نور نیولي فعالان دې سمدستي خوشي کړي. په همدې حل کې د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټی د جولای په 9 په صوبایي اسمبلی کې د وینا په وخت وویل چې حکومت مذاکراتو ته تیار دی خو په گوادر کې د پرلت اجازه نه ورکوي.
همارا یہ رائٹ کہ گورنمنٹ نے
ارگنائز دی وای دا زموږ حق دی. دا د حکومت حق دی چې پریکړه وکړي چې څوک با په کوم ځای کې پرلت کوي. په هیڅ صورت کې لخپل دی حق نه پښا کیږي. موږ مذاکراتو ته تیار یو خو حکومت هیڅ به ډلې ته د خارونو د کنټرولولو واک نشي ورکولې. موږ با د ریاست واګداري قائمو. بلخوا ډاکټر مارنګ بلوچ ویلي چې د گوادر په شمول ټول بلوچستان د دوی خپل خاوره ده او هر ځای چې وغواړي پرلت بکوي. نوموړي په خپل ویډیو بیان کې ویلي چې تر څو یې ملګري نوي خوشي شوي او پر لارو کې ایثار کړ شوي لاروینوال گوادر ته نوي رسیدلي خبرې نه کوي. دا پرلتوال د حکومت تی خندونو باوجود د بلوچستان له بیلابیلو سیمو د جولای په 28 گوادر ته ورسېدل او هلته یې احتجاجي پرلت پیل کړ. مهرنګ بلوچ احتجاج کوونکو ته په وینا کې ویلي چې د جبري له درکیو پر ضد او په صوبه کې د ټولو وسایلو واک غوښتو لپاره به مبارزه روانه وي. خو د کورنو چارو وزیر میر زیولا لانګو د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې په گوادر کې د چینایي وګړو د اوسېدو له امله دغه ښار ډېر حساس او ارزخمن دی نو ځکه پکې د پرلت اجازه نشي ورکولی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او درنګ سات کې د خبرونو لنډی وړاندې کوم. په ټنګ ضلع کې وسوالو د ملګرو ملتونو په ګاډي برید کړی، خو پکې مرګ ژوبل نه ده اوړېدلې. د دې ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال لیډیو ته وویل چې نن سهار 10 بجې د ډېر اسمل خان په هتاله سیمه کې ناپېژندلو وسلوالو د ملګرو ملتونو په ګاډي ډزې وکړې. پکې سوار 4 کسان محفوظ دي او پولیسو په حفاظت کې ټانک ته رسولې دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په باجوړ ښار کې نن ځایي ولسو د ځوانانو ډلو امن پاسون کړی چې پکې کاروباري، سیاسي او سماجي مشرانو هم ګډون وکړ. دا پاسون د ښار په شینډي مور کې پروس کال د جولای په 13مه د تر سره شوی ځانمرګي برید د یو کال پوره کېدو په مناسبت وشو چې په کې ګډونوالو د امن لپاره نارې وهلې. په کورمه کې چارواکي او خامی مشران وایي د شیعه او سنی وګړو ترمنځ جګړه ودرېدلې او په نږدې ټولو ځایونو کې اور بند شوی دی. د سرکاري جرګې مشر حاجي عزت ګل پرون مشال لیډیو ته وویل چې په بیلابیلو سیمو کې مورچي امنیتي ځواکونو او پولیسو ته سپارل شوی دي. هغه وویل چې اوس به کوشش کوي چې د فرقې د شخړو ته دایمي حل پیدا کړي. بلوچ یکجهتی کمیټه نن د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د مظاهرو کولو خبر ورکړی دی. د کمیټه رسنو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې نوې مظاهرې له هغې وروسته پیلوي چې د شپې مهال په گوادر کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی په برلتوالو د تشدد ډک کاروایې وکړې او ځینې مشران یې ونیول. او په کوارټ کې د بارانو د خیبر پښتونخوا په کوارټ کې د بارانو به یو کور ته داخلېدو له وجې د ښځو او ماشومانو په شمول د یوې کورنۍ 11 کسان مړه شوي دي. د ژغورنې ډلې ویان جواد افریدي نن د دې خبرې پخلی کړی. په اوکراین کې یو بل هغه هندي وګړی هم وژل شوی چې د روس د پوځ په ملاتړ یې هلته جنګ کاوه. د هند انډي ټلویزیون د راپور تر مخه دغه 22 کلن سړی روی موون نومېده چې خپلوان یې وایي په چل او فریب د روس په پوځ کې شامل کړل شوی و. مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز مو وړاندې کول او سرازو د خبرونې په لور او ستاسو په میورا پورته راګرځوم. خیبر پښتونخوا حکومت په بیا بیا له وفاق د خپل برخې د بجلی د خالص ګټې د 1500 روپو د بقایا جاتو غوښتنه کړې ده. د پښتونخوا په وسایلو کارکونکو مدني ټولنو او د صنعت او تجارت ټولنو هم له صوبایي حکومت په پښتونخوا کې د بجلی د کمی او د بجلی د زیاتو بیلونو د مسلې د حل کولو لپاره په پښتونخوا صوبه کې د بجلی د ترسیل او نرخونو د ټاکلو د خپل نظام جوړولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د نېشنل ټینک ټینک په نوم د پښتونخوا په وسایلو او حقونو کارکونکو غیر دولتي تنظیم هم د صوبې د پرمختګ لپاره له وفاقه د 1500 روپو د بجلی د خالص ګټې د بقایاجاتو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه د نېشنل ټینک ټینک په نوم د پښتونخوا په لوړپوړو پخوانی او سرکاري افسرانو مشتمل د غیر دولتي تنظیم مشر ډاکټر اختر علي شاه د جولای په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې په عین کې صوبو ته د خپل وسایلو په حساب د ګټي ورکولو ماده ډیره واضحه ده خو عمل پرې نه کیږي.
ټول له اهم شک د عین دی یو سل یو شپته هغه وایي چې هایډرو الیکټریک پروفیټس چې کوم حکومت ګټي نو دا به داغې چې کوم صوبه کې دا پراته دي داغې منافع به هغې صوبې ته ورکوي. بیا دې کې چې تنازع پیدا شوا نو اے جی این قاضی یو کمیټي جوړه شوا او هغې فیصله وکړه او بیا کونسل آف کامن انٹرسٹ د صوبې دا حق منلې دی، طریقې کار یې ورته واضح کړی دی. او افسوس دا دے چې د ټولو فیصلو باوجود د لیتو لال لکار علی یورس کو مرکزی حکومت دا وای چې تاسو به موږ ته خیر چې موږ دا پیسې قبضه نه وروړو، زموږ خزانه کې پیسې نشته.
د صوبایي حکومت نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو سرکاري دستاویزات تر مخه د وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په مشرۍ صوبایي حکومت او وفاقته د 1500 زیات خطونه استولې دي چې پکې صوبې ته د بجلی د خالص ګټې د 1500 روپو د بقایاجاتو ورکولو غوښتنې کړې دي. مرکز ته د صوبې د بجلی د خالص ګټي د بقایجاتو نه علاوه په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز په نوم د صنعت او تجارت د خونې د شمیرو تر مخه په پښتونخوا کې د بجلی د کمی او امنیتی ستونزو په وجه د وړاندې نه وسوه کارخانې تړلې شوې دي او یا د ټولنه وایي اوس مهال په وفاقي بجټ کې د بجلی نرخ دومره زیات کړی شوی چې کارخانه دار یې د زغملو توان نه لري. په دغه اړه د تاجرانو او صنعتکارانو د یادې خونې مشر په وادي ساق د جولای په 29 مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو ستونزو د حل لاره دا ده چې صوبه د خپلې بجلی د منصوبو لپاره خپله ریګولیټری اتاریټي جوړه کړي او د بجلی د ترسیل او نرخ ټاکلو واک اختیار په خپل لاس کې واخلي.
موږ هم هغه ورځ هم دا مطالبه وکړو چې موږ د خپل بجلی په خپله والو او د ٹرانسمیشن لائنونه چې دی دا د وفاقي حکومت نه یا ویلنګ په ذریعہ والو مناسب ریټ باندې او کنای په بیا واخلو او دا خپل بجلی په ارزان ریټ باندې دلته صوبه پښتونخوا کې ورکو نو بلا ډیر بند کارخانه به اوچلېږي. تقریبا و سو کارخانه زما بند دي. بجلی بلونو دا حد شو چې یو خو ریټ ډیر زیات شو جی ڈیزل چې د کورونا بل راغله تقریبا 2000 روپے یونټ راغله او د کارخانو بلونو چې راغلي دی هغه 550 روپے پر یونټ راغلي. نو دا تقریبا 19.64 سنت د کارخانه ریټ جوړ شو د بجلی او د کورونا ریټ چې دی هغه جوړ شو 25 سنت. دا دنیا کې هیڅ ځای کې نشته. دا ټول ملکونو چې ډیولپمنٹ کوي سلور نه 80 سنت بجلی پر کلو واټ ریټ دی.
مرکز ته د بجلی د خالص ګټي د بقایجاتو او په صوبې کې د بجلی د نرخونو د ټاکلو د خپلې ادارې د جوړولو په اړه د پښتنې په جواب کې د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې ترسو د وفاقي حکومت د سوري لاندې د لویو ډیمونو پر رنګ دوی په صوبې کې د بجلی لوی پروژې نوې جوړې کړي نو د صوبې د انرژي د وزارت د سوري لاندې مکمل شوی وړو منصوبو د لاري دا مسله زر نه حل کیږي.
خو ویلنګ اف الکتریسټي غدون کې موږ منځوره کړی و 1.5 روپے پر یونټ. اوس فدرل ګورنمنت موږ له وایي چې 25 روپے به مار راکوي د ویلنګ چارجز. ستا دنیا کې نشته کومله هډل چولې چې دا ایدا سر جنریشن چې دا چرته د استعمال لکی او د انډستری د خوشفت نشي. دا غي خو موږ الټرنیټ ټرانسمیشن لاین خو ډیسډوانټیج دار دی چې زمونږه انرژي سپریډ د چرته 20 تا چرته 40 تا چرته 60 تا تر 16 تا کنه داسې. نو هغه دغه جنریشن ک ترانسپورټیشن کاست دی کنه هغه سره داسې غټ انویسټران چې راشي هغه و چې 50 میگا واټ نه کمی نو موږ انویسټمنټ نه کوو.
عبدالکریم خان زیاته کړه چې صوبایي حکومت د بجلی د لویو پروژو لپاره هم کار پیل کړي او صوبایي حکومت د نیپرا پرنګ د نرخونو د ټاکلو لپاره د خپلې صوبایي ادارې په جوړولو هم غور کوي. یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د کمی او د بجلی د بقایجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او موجوده وفاقي حکومت د تیرو وفاقي حکومتونو پرنګ د الیامین ګنداپور په مشرۍ د موجوده صوبایي حکومت سره د دې مسلو د حل کولو ژمنه هم کړې ده خو تر دې دمه پکې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د پښتونخوا وزیر اعلی الیامین ګنداپور په مرکزی حکومت د فشار اچولو لپاره د پښتونخوا صوبې نه په وفاق د بجلی د ترسیل د بندولو دړکې هم ورکړې دي.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
د مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورجو د سوات منګورې ته په دغه سیمه کې نن د صوبایي وزیر ځنګلات په مشرۍ کې ځایي ولس د امن لپاره مظاهره او واک کړی. مظاهرې ته ویناوال وویل چې سوات کې مکمل امن دی او دوی د حکومت لخوا هضمي استحکام اپریشن نه مني. دلته که پوځي اپریشن او د وسلوالو هلې ډلې به برداشت نه کړي. مظاهره چانو د امن لپاره نارې هم ولګولې او دا په داسې حال کې ده چې حکومت د خیبر پښتونخوا په بعضو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي اپریشن اعلان کړی. د مشال ریډیو خبریال نظیر احمد خان په رپور راکی.
د آل سواد دود دهی اسوسییشن مشر فضل محمد خان سواد تسلب کی خبریالانو ته ویلي چې د حکومت لخوا هغه رپورت چې پکې ویل شوی په ټوله صوبه کې خرڅون کې 90% نه زیات پی غیر معیاري دي رد کوي. دی وایي چې دغه جاج معیار د بندو ډبو په پیو په معیار اغسته شوی چې هغه په پلانټ کې تیاریږي
چې کم سره د ملاوټ کار کوي چې حکومت والا یو پیرا وارنینګ ورکړي په دویم والا ریلی پر کو په دریم والا داغه داسې دکان بند کی چې داغه د سره د دکاندارې حال هم پاتې نشي. او چونکې منګ د خپل انتظامیه د سوال اپیل کو چې پکار دې چې حلال والے لګیدلې وي او زمنګ راغلې وي منګ صدر راغوته وي ایسی سے پتی کڑا وے پتی کہ ہم اخر ڈی سی دے او کابینہ ناستے وے او دا دین مخ کی دکان نه حاصل کړي.
خبري غونډه کې شریک د مینګوري نوید زمان چې د یاد تنظیم غړی دی وایي چې په هر ضلع کې شپږ سرکاري ادارې د پیو د معیار جاج اغستلو لپاره کار کوي. پی خرڅون کې بی ځای تنګول کیږي.
زمنګ څه کار دی چې په پیو کې دی اوبه راشي؟ بل دوی دا سوال چوت کړی چې دا اوس کم ټیسټونه تللی دي پدې کې پارملین دي. اول خو موږ ساده خلک یو، موږ د پدې باندې پوهې کې دا جبه کمه یو ده، دا دوی کمه جبه وي، موږ د پدې جبه باندې پوهې کې نو دوی دا شې نه کوي. دوی نوې دپره وباسي راشي ډایرکټ په موږ اپلای کی.
د خیبر پختونخوا حلال فوډ اتارټي چې د خوراکي شیانو جاج اغستلو سرکاري اداره ده، د پیخور خار انسپکټر مراد علي خان په دا اړه مشال ډډو ته وویل چې دوی د صوبې بلابل سمو کې دغه نمونې راټولې کړي او د دې کې سوات هم شامل دي چې غیر معیاري پیپ کې خرسي کی.
دا ورل پر ټوله صوبې یو کمپاین شوی دی او پای کې سامپل کلیکټ شوی دی کنه، هغه کې سدي سدي شهر په کیمیکل په بیس باندې دی کنه، چې کیمیکل په کې هم کنه په سواد کې پکې هم شته شپږو یا اته دوکانونو دی سدي چې هغه کې کیمیکل ډیټیکټ شوی دی کنه.
د هلار پورت لخوا جاری کړی شوی یو رپورت تر مخه ټول خیبر پښتونخوا کې 99% کولاو په غیر معیاري دي، چې پکې زیات اوبه، کیمیکل، غیر معیاري لوښو استعمالول، پلاستیک او تیلو کې پی خرڅول یا د صحت اصول خیال نه ساتلو ځایونو کې پی ساتل شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تا سومرا سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې د شوې سرشمیرنې له مخې په هغه هیواد کې 9% خلکو اردو خپله مورنۍ ژبه ګرځولې ده. د ادارې په وینا 38% خلکو پنجابي او 18% پښتو خپله مورنۍ ژبه یاده کړې ده. دا چې اردو خو د پاکستان قومي ژبه ده، نو بیا په دې هیواد کې د هغو کسانو شمیره د بدای په لحاظ سره دومره کمولې ده چې اردو خپله مورنۍ ژبه ګڼي. زمون همکار شبیر احمد جان خپلو جپوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې را لېږلې.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې تر مخه هیواد کې شوی د 2023 سرشمیرنې له مخې د پاکستان قومي ژبه اگر که اردو ده، خو یوازې شوخه 9% خلکو د خپل مورنۍ ژبه ګرځولې ده. دا چې اردو کوم چې د پاکستان قومي ژبه ده، ولې دومره په کمه شمېره کې خلکو مورنۍ ژبه بللې ده؟ نو د پښتو ژبې لیکوال او ادیب او پېښور پوهنتون کې پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی په دې بابله مشال لیډو ته وایي اردو کله هم د یو قوم مورنۍ ژبه نه ده پاتې، بلکه دا پاکستان دننه دا بیلابل صوبو ترمنځ درابطه ژبه ده.
پښتون او پنجابی خو اول قومونه وو او جبی وی، خود اردو جبی قوم چې دین لکه پنجابی او پنجابی، پښتون او پښتو، نو اردو نه می کوم خو نشتا. خدا چې پاکستان کله جوړ شو او پدې کې د بیلابل مورنو جبو یا قومیتونو خپلو کې یو ځایوال راغې، نو دی اردو خپل بین صوبائی جبکڑا که مهاجر یا د یو پی سی پی باشندگان دا خپل مورنۍ ژبه غنی نو غنلې شي.
نو موږ لږه تکړه چې د پاکستان حکومت شوخه 15 کاله وشو چې په دې هڅه لري چې اردو دفتری ژبه وګرځوي، خو هغه هم لا نه دکړې او په دفترونو کې زیاتره انګریزي لیکل کیږي او ویل کیږي. د مورنۍ ژبه لپاره کارکونکي د خپلواک پښتونستان غورځنګ مرکزی غړي شاروسان د دغه شمیرو په حق لوي چې هم دا وجه ده چې دوی د تیر سو کلونو سه هم دغه غوښتن لري چې هر یو قام ترې زده کړې په خپل مورنۍ ژبه کې ورخودل شي او د هغه نه بغیر پرمختګ ګران دی.
دا یو بنیادی او ضروری خبره ده چې ماشوم ته دی داغه په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړې ورکړل شي، ځکه خو اقوام متحده او درنۍ چې څومره هم جپوهان دي هغه په دې خبره زور وروړي چې ماشوم ته دی
داغه په فرست لانګویج کې داغه مورنۍ ژبه کې زده کړه ورکړل شي، ځکه چې ماشوم په دې خپوهیږي، چې هغه په خپوه شي هغه به زده کړه ترلاسه کړي، نو پاغه کې به بیا د سیړنې او د ریسرچ جوګه کیږي. بدبختانه مونږ د کنفیوژن ښکار شوی یو، مونږ نه خپل ژبه هم هیره ده.
د اخري 2023 سرشمیرنې لمخې د پاکستان سبان د 3.5 کروڑ آبادی ده، چې پکې 8.5 کروڑ نه سیوا کسان پنجابي ژبه، څه د پاسه 4.5 کروڑ کسان پښتو ژبه، سبان د 3 کروڑ کسان سندی ژبه، 2.5 کروڑ نه سیوا سرایکی، او بیا سبان د 2 کروڑ کسان اردو ژبه خپل مورنۍ ژبه بللې ده. د حکومتي شمیرو لمخې پاکستان کې شوخه اویا ژبه ویل کیږي، چې پکې غټ ژبه اردو قومي ژبه نه علاوه پنجابي، پښتو، سندی، سرایکی، بلوچی، کشمیری، هندکو، شینا، کوار، بالٹی، بروشسکی او انگریزین علاوہ نو رضائی جب ہم وی لکھی گی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخاور.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورٹونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو، د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غواړي چې په سیمه کې د ماینونو د یازمکلاندې بمونو پاکولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د سره روغې ځینو اوسیدونکو مشال لیډیو ته ویلي ماینونو د دوی ژوند سخت ګران کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو ځایي مشر عالمزی مسید په خبره دوی غونډ کړي معلومات ښایي چې په وزیرستان کې تر اوسه پورې د ماین چاودنو تر 270 زیاتې پیښې شوې دي، چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د سیمې یو استازی وای چې امنیتي ادارې د ماینونو پاکولو پر چارو بوختې دي، او دا چې د چاودنو له اغېزمن شو کورنو سره د مالي مرستو لړۍ هم روانه ده. نور تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سراروغا کرکنی کلی اوسیدونکی عثمان ماسید ویایي چې د سیمې په ځمکې کښې خوندي ماینونو د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې د 2011 کول راهیسې ماین 14 کسان وژلي دي.
په جنوبی وزیرستان کې چې کله د اپریشن راینیچات عملیات وشول، نو پا نه پس چې اول ځل د خلکو واپسي شروع شوله چې هغه 2011 نه شروع ده، او د هغې سره د لینډ ماین واقعات شروع شول. ورسره چې دا انټي پرسنل ماینز او یا مې توپخانې ګولې چې هغه مس شوې وې یا د ماټر ګولې، نو داسې په مختلفو سیزونو واقعات رامنځته کېږي. خالي په جنوبی وزیرستان کې موږ چې کوم ډیټابیس جوړ کړی دی 280 نه بره چې کومه دی دغه شمېره چې کومه ده لاړله، چې د لینډ ماینز هغه واقعات چې موږ په ډیټابیس باندې موجود دي، چې د لینډ ماین خلق چې کوم دي تر اوسه پورا اغیزمن شوی دي. نو تر اوسه پورا د حکومت په لیول سب قسمه هم پالیسی د صوبایي حکومت راغلی ده، او نه چې کوم ده وفاقي حکومت راغلی ده. مستقل داس موضوع چې دوی په نامه وي او لیا داسې څه ترتیب وي چې واقعي دوی ته خیر ځنه ورورسیږي، داسې څه موضوع نشته.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ماینونو صفا کولې او په ماین چاودنو کښې وژل شوي او پر ارژلې شوي کسانو سره د مالی مرستې غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوې، هغوی په ځواب کښې وویل
نظام منشتر کلچ حکومت تک
کمپنسیشن در کئی لوخ پورا دے 780 پر چا جی کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ نو دے روسی اور کا وز ضروری دی اور سرا سرا یقین خدا نہ خاصتا پر فیوچر سے کی جس کی چسٹ ڈیلیوری دی خال کے تا کمپنسیشن کا تو زخمی دے مطابق اور یقین خدا نہ خاصتا پر لینڈ مائن چھ وفات چھ یا دے زیوت ہینڈی کیپ چھ یا مثال زخمی چھ لوخ پورا چا کمات چ تو نہ ضروری لیکن شودا پیکج وی ود نو ٹائم دے کمپنسیشن دے
دی سویلی وزیرستان انتظامیہ چارواکیو ل طرفا پر ضلع کے پمائن 14 کے وجل شوی او پرار جل شوی کا سانو شمیر پر براکشل یا تردا وقت پر سہم ویلی شوی ندی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو پر خبری گڑے کے ل روانو چارو څخه د خبرے دو ترڅنګ شننی او تبصرے هم اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د پاکستان حکومت د روان کال د فروری د میاشت راهیسې د ټولنیزو رسنو پلیټ فارم ایکس چې په خوا د ټویټر په نوم یادېدو بندیز لګولی دی. په ایکس د بندیز فیصله په هغه وخت کې شوې ده کله چې ولس په عمل کې د روان کال په 8 فروری ترسره شوې ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګول شروع کړل او په دغه پلیټ فارم یې معلومات خپرول شروع کړ. په یاد ټولنیزو رسنیو بندیز لګولو وروسته د بیلابیلو بشري حقونو لپاره کارکوونکو ادارو غبرګون ښودلی دی خو ټویټر د پیښور نه د مشال ریډیو لا خو ټویټر لا هم بند پروت دی. پیښور نه د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد په دې اړه تفصیلی راپور جوړ کړی.
ایکس چې په خوا د ټویټر په نامه یاد وو د تیرو شپږو میاشتو راسي د پاکستان حکومت لخوا د قومي امنیت یا نېشنل سکیورټي د وجوهاتو د دلیل پر اساس بند کړل شوی دی. ایکس یا ټویټر د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم دی کوم چې د ډیټا ریپورټل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 4.5 میلیونه فعال استعمالوونکي لري. ایکس روان کال د فروری د میاشت په 18 نیټه د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي لخوا پس داغه بند کړل شوی کله چې په یاد ټولنیز رسنۍ اولس په 8 فروری تر سره شوی ټول ټاکنو کې د درغلیو یا ټګیو تورونه لګول پیل کړل. په دغه ملک کې ایکس د یو مستند ټولنیزه رسنۍ په توګه پیژندل کیږي چې پرې د ملک سرکاري او غیر سرکاري ادارو مستند اکاونټونه شتون لري. په ایکس بندیز لګولو سره په پاکستان کې سیاسي ګوندونو، صحافیانو، وکیلانو، زده کړیالانو او استادانو ته یو شمیر ستونزې ورمخې ته شوې دي چې پکې معلوماتو ته رسائی او د معلوماتو خپرولو ستونزه تر ټولو لویه یادول کیږي. په روان وخت کې پاکستان تحریک انصاف د ایکس په بندیز د نورو سیاسي ګوندونو په مقابله کې زیاته ګوته پورته کوي. دوی داول لري چې په یاد پلیټ فارم دوی د خپل ګوند مشر او پخوانی لومړي وزیر عمران خان څوک چې دا وخت په جیل کې دی د خوشي کولو او پر ملک کې د روان کال په 8 فروری تر سره شوي ټول ټاکنو کې شوي درغلۍ خلکو ته په ګوته کوي او په دغه اړه معلومات خپروي. په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ټولنیزو رسنیو د ټیم غړي ډاکټر نادیا مبارک د ایکس د بندیز په اړه مشال ریډیو ته وویل
په ټویټر باندې نن سبا دا خو یو ډېر غټ پلیټ فارم دی او دې باندې کومه وګورو نو ټویټر سپیسز کیږي او ټویټر باندې جلسې کیږي. ټویټر باندې خلک خپل پولیټیکل اویرنس او پولیټیکل کمپینز کوي دا الیکشنو نو دا بین کې دوه وجه نه پولیټیکل ورکرز تا پولیټیکل لیډرز تا سوشل میډیا چې کوم ایکٹیوسٹ دی سوشل میڈیا ٹیم کے چکم خلط دی اگوی تا دیر زیاد چیلنجز چی دی اگر در پیش دی
دا جدید ٹکنالوجی اوپر خصوصی توگا دا انٹرنیٹ دا سہولت روستو پر نڑائی کے دا جورنالیزم یا صحافت طریقے بدل شوی دی. دا صحافت ماہران او استادان پر روان وقت کی میڈیا پا دولو سانگو کی تقسیم ہوئی کمی چی دا نیو میڈیا یا نوی رسنی او لیگسی میڈیا یا پخوانی رسنی پا نامہ یادی دی. دا صحافت پوہانو پا خبرہ پر لیگسی میڈیا کی د بنیادی یا بیڑنی معلومات و اڑخ د میڈیا د ادارو نا د اولس په طرف وی او پر نوی میڈیا کی اولانی یا بنیادی معلومات و اڑخ د اولس نا د میڈیا پر طرف وی یعنی پر نوی میڈیا کی د ټولنیزو رسنیو استعمال زیاد دے او اولانی معلومات د عام اولس لخوا پر ټولنیزو رسنیو خپریږي. په روان وخت کې پر ایکس باندې صحافیانو او میډیا کې کارکونکو خلکو ته چیلنجونه ورمخه تکړی دي ځکه چې عام اولس نشي کولای چې پر ایکس معلومات خپاره کړي. په اسلام آباد کې میش صحافی او شنونکو اعزاز سید د ټویټر په بندیز پاړه مشال ریډیو ته وای
پاکستان
انفارچونیٹلی ایک بٹر ریالٹی ہے کہ دس از ناٹ اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ.
بدبختانہ پاکستان یو جمہوری نہ بلکہ سیکیورٹی یا امنیتی ریاست تھے او پہ سیکیورٹی اسٹیٹ کے ٹویٹر کا تکول فیصلہ دا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پلاسو کے دا سیاسی حکومتوں نے دا سا قسمہ پیسلی نشی کولے پر ٹویٹر دا بندیز لوجی دا معلومات پہ بہاو کی کمی راغلے دے خلقو پہ ٹویٹر بانے معلومات ور کول جل با پتہ لگی دلا اس دا ٹویٹر کلاوہل لپارا بندہ تا دا وی پی این کلاوہل پکار
وی پی این کھولنا پڑتا ہے.
پدا سے حال کی پا ملک کے خلق ایکس تا دا رسائی لپارا دا وی پی این یعنی ورچوال پرائیویٹ نیٹورک کاروی وی پی این دا درے ملارے پتوگا پیجندل شی دا کم پا ذریعہ چی اولس کولے شی چی دا سی معلوماتو یا ویب سائٹونو تا لاس رسائی حاصل کی پا کم چی پا خاصو زیونو کی بندیزون لگول شوی وی. خود کمپیوٹر او انٹرنیٹ دا ٹکنالوجی ماہران وائی دا وی پی این کارول خطرناک دی. دا وی پی این پاڑا دا آئی ٹی ماہر تیمور خان مشال ریڈیو تا ویل
او دو پکی دا سی دی چی اگر دی زیاد خطرناک دی نو آگے کی یو دی زمونگ سا ڈیٹا انسیکیوری مطلب انسیکیور مطلب دا چی ستا تا یو دغا تا پی وی پی این منی لاغ ان فی تول ڈیٹا آگا ستا چی دا ال تا لار لکا مطلب ستا موبائل چی دے ستا دا لا سنا لکا چی آگا تا لار دے نو آگا ستا پا موبائل کی عرص کولیش دین پس بل دا خبر دا چی ستا ڈیٹا پروٹیکشن دا دیسا ختم شو مطلب دا چی ستا کم سوشل میڈیا اکاؤنٹس نو آگے تا دا غوی رسائی وشو. بس
په داسې حال کې چې په ملک کې خلک ایکس تا په وی پی این رسائی ترلاسه کوي مشال ریډیو د بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو سره رابطه وکړه چې معلوم کړي چې د ایکس په استعمال کې د بندیز وروسته څومره کمی راغلی خو دغه معلومات ترلاسه نه شو. البته دا خبره واضحه کړل شوه چې د یاد پلیټ فارم په استعمال کې واضحه کمی راغلی دی. په پاکستان کې د وړاندې هم په بیلابیلو ټولنیزو رسنیو او موبایل سیگنلونو وخت پر وخت بندیزونه لګول شوې دي. په یادو ټولنیزو رسنیو کې پر ټیک ټاک او یوټیوب بندیز د ډیر وخت د پاره د بحثونو لاندې وو. د روان کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان په سینټ کې پر بیلابیلو ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک ټیک ټاک انسټاګرام ایکس او یوټیوب بندیز لګولو لپاره د پاکستان په سینټ کې قرارداد هم پیش کړل شوی وو. خو د ولس او بیلابیلو سیاستدانانو او بشري حقونو لپاره کارکوونکو ادارو لخوا د تنقید وروسته یاد قرارداد واپس اخستل شوی وو. پر نږدېو کې د ټولنیزو رسنیو استعمال د قامی لسانی او مذهبي لګښیو د حقونو لپاره کارکوونکو تنظیمونو او وګړو ډېر کړی دی او یاد پلیټ فارم ایکس یې د خپلو حقونو د مبارزې پر توګه استعمال کړی دی. میډیا پوهان وایي د پاکستان مین سټریم میډیا یا لیګسي میډیا په ملک کې قامی لسانی او مذهبي لګښیو ته په مین سټریم یا لیګسي میډیا کې ځای نه ورکوي. نو دغه ولسونه په ټولنیزو رسنیو خپل نریټیو یا بیانیا په ولس کې عاموي او خپل ستونزې په قامی او نړیواله سطح خلقو ته رسوي. په دغه اړه په پیښور پوهنتون کې د صحافت استاد او میډیا په اړه شننې کوونکی ډاکټر سید عرفان اشرف داسې بیانوي.
ټویټر فیس بک وغیرہ اس پہ تو جرنلزم نہیں ہوتی, اس پہ تو زیادہ تر
ٹویٹر فیس بک وغیرہ باندھے کو صحافت نکی گی پدے باندھے زیادہ تر کو اگورے متبادل بیانیہ اڑان دکھے گی. نو ریاست د صحافت نه نه ویریږي بلکې د متبادل بیانیې نه ویره محسوسوي. که په بلوچستان کې د خلکو سره حشر روان دی, که په گوادر کې خلک د لکونو او زرګونو په تعداد کې روزي او یا که په سوات کې روزي, تاسو فکر وکړئ چې میډیا دوی ته څونه کورج ورکوي. دا خو د غریب یو متبادل بیانیه ده چې په سنه سره شکل کې یې مخې ته راولي او سوشل میډیا په دغه کې یو نمایا کردار ادا کوي.
ټولنیز رسنۍ او په خصوصي توګه ایکس معلوماتو ته د رسایي او د معلوماتو د خپرولو لپاره مهمه ذریعہ ګڼل کیږي. د پاکستان په آئین آرټیکل 19 کې د ملک هر وګړي ته د بیان د ازادۍ, د بیان د اظهار او د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه خبرې شوې دي. یاد قانون د پاکستان هر وګړي ته د اپینین یا رایا ساتلو, خپرولو او بیانولو حق ورکوي. قانون پوهان په ایکس بندیز د بیان د ازادۍ د قانون په ترس بولي. په دغه لړ کې په ملک کې او د ملک نه بهر د بشري حقونو لپاره کار کوونکو ادارو په پاکستان کې د ایکس په بندیز اندېښنې څرګندې کړې دي. د پیښور په اعلی عدالت کې د بشري حقونو په کیسونو کار کوونکو وکیل جابر خان مشال ریډیو ته وویل
په کانسټیټیوشن کې د آرټیکل 8 نواله د آرټیکل 28 پورې چې دا څومره رائټس ډیفاین دي, تمو فنډامنٹل رائټس وایو چې په ملک کې کم قانون جوړیږي, کم پالیسی جوړیږي, د دې آرټیکلز اګینست بنئ کړه دې آرټیکل اګینست وي هغه نل اینڈ وائیڈ وي په دې باندې لاهور های کورٹ هم یو ڈیسیژن شته په لاهور های کورٹ په 2014 کې یو ڈیسیژن ورکړلو چې دوی داسې په سوشل میډیا باندې لکه پاکستان کې ان په ټویټر او فیسبوک او دې باندې پابندیاں لګول دي لاهور های کورٹ هغه ډیکلیئر کړلو چې دا نل اینڈ وائیڈ دي ځکه فیسبوک او ټویټر دا د نن ورځې ایکسس ټو انفارمیشن یو ذریعہ دي اوس دا بین کول دا دی انسان چې دی انفارمیشن نه ډینای کول دي دی انسان فنډامنٹل رائټس کرټیل کول دي
خود پاکستان حکومت وخت پر وخت ویلی چې په ایکس بندیز د آرټیکل 19 خلاف ورزی نه ده او دغه بندیز یې د ملکی امنیتی اندیښنو په غرض لګولې ده په دغه اړه په سند اعلی عدالت او اسلام آباد اعلی عدالت کې کیسونه هم روان دي د سند اعلی عدالت د روان کال د فروری د میاشتې په اخره اونۍ کې د ایکس د خلاصولو امر کړی و خو تر دا دمه په دغه امر سره عمل نه دی شوی وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهیروي.